د پښتنو پر ژوند ستونزو نیمګړتیاو او حل لارو لیکل شوی ساينس فیکشن ناول جوجو. دوهمه برخه، لیکوال نصر احمد احمدی، ژغ احمد شاه پاتون، خپرونکی بوست رادیو.
خلق لرزی اخیسته و کلم ولی کل. زرده دی غط و نیسه. پر کتاب چه لند رنا را و گرزه ده. رنا ده بربکی غنده پر خپل زان رتاو سوا. یو لویشت جونده موجود ولارو. موجود ویل. ما تا جوجو ویلیسه. تواب خپل زنگانونه پر چطر پوری تینگ نیولی و. ده جوجو ده مردکی غنده شناس ترگوه زلی ده. پا خونده ویل. حالانو دارن حلکان منه خوشیجه. تواب غلی و د چرګي کوټ کوټ ته ورته ژغ پورته سو. کوټ کوټ کوټ، جوجو وویل دا زموږ خندا ده. غلی سو. په خوله کې یې د دواړو لاسونو نرۍ ګوتې ننه ایستې. خوله یې دواړو خواو ته تر غوږو پرې سوه. په جدي انداز یې وپوښتل، ښه ښکارم؟ هلک په ویره ورته وکتل. جوجو وویل سمه ده، که دې خوښه نه وي نو زه درنه ځم. هیله لرم چې تر تا زړور انسان پیدا کړم. یو دم ورک سو. تواب په بیړه له کوټې ووت، په چوتره کې ودرېد. نیکه یې په تیره بیاتي د پزې ورېښته اخیستل. کلا ته یې وکتل. پلار یې د تراکتور په ماشین کې ګوتې وهلې. بیرته کوټې ته ولاړ، کښېناست. ژغ یې واورېد، تراکتور نسي جوړولی. تواب سترګې ورغړولې، هیڅ هم نه و. پرېږدېدلې ژغ یې وویل تا خراب کړی دی. سپینه رڼا پر خپل ځای راتاو سوه. جوجو نری سیم پر غولي کښېښود. هلک په ویره وویل ته ولې داسې کوې؟ جوجو پر غولي پروت توپ ته پښه ور وغځوله، درب سو. د لالټین نرۍ ښیښه لاندې راتویه سوه. تواب چیغه کړه، له دې ځایه ورک سه. جوجو وخندل، کوټ کوټ کوټ. هلک پیالې ته لاس کړ. پیاله سیخه پر جوجو ورغله. د جوجو بدن دوه نیمه سو. یوه برخه یې تر پیالې پورته پاتې سوه او بله هم لاندې. بیرته یې د بدن دواړه ټوټې سره ورغلې. خندا یې زور ونیوه، کوټ کوټ کوټ. تواب ودرېد. د کوټې دروازه په خپله پورې سوه. جوجو وویل تاوان مې نه خوښېږي، خو په یو شرط مرسته راسره وکړه. د شیشې ماتې ټوټې ټولې سوې. څراغ ودرېد، جوړه شیشه ور ولوېده. تواب جوجو ته وکتل. نه جوجو و او نه هم نری سیم. له سرایه د تراکتور د چلانېدو ږغ راغی. بیرته سپینه رڼا پر ځان راوګرځېده. جوجو وویل ستاسو په حساب پوره دوه میاشتې دلته وم، ته مې څارلې، تر نورو زړور راته وایسېدې. تواب په رېږدېدلې ږغ وویل څه مرسته؟ جوجو پر خړ دیوال لاس تېر کړ. د کمپیوټر د سکرین غوندې لویه پرده راغله. عکس و، د جوجو غوندې موجود ښکارېده، خو تر جوجو په ونه لوړ و، نیم ګز یا تر دې یو څه ډېر. جوجو وویل دا زموږ د مکتب مدیر دی، په عکس کې دومره بد نه ښکاري، خو له نږدې یې مه وینې، زړه به دې وچوي. بس که په درس کې بې خونده وې نو د ږغ په ماشین کې دې اچوي. جوجو غلی سو. یو دم یې وخندل، کوټ کوټ کوټ. تاسو به په مکتب کې لښتې خورئ، خو موږ درد نه احساسوو. د جزا لپاره مو په یو ماشین کې ږدي، د ږغ ماشین ورته وایي. اواز یې لوی عذاب دی، بنیادم یې د اورېدو تاب نه لري. جوجو یوه شېبه غلی و، بیا یې وویل اصلي خبره پاتې سوه، زه باید پنځم صنف ته ولاړ سم. د کامیابۍ یو شرط دا دی چې د نورو ستورو د اوسیدونکو په اړه به تحقیق کوم. ملګری مې په کایناتو کې سره تیت سول، ما هم مځکه وموندله. لومړی ایران ته ولاړم. د مکتب یو زده کوونکي ته مې ځان ور وښود، زړه یې ودرېد. بیا مې ستاسو وطن ته مخه کړه. دا کلمې ومند، خو که ته هم مرسته راسره ونه کړې نو مجبور یم چې بل ځای پسې وګورم. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو پر دیوال لاس تیر کړ، سکرین ورک شو. ویې ویل نه، مه راته وایه. تواب غلی و. جوجو وویل دوې ورځې په مکتب کې درسره وم. اوف، دې ته نو درس نسو ویلی. ماشومانو یوازې کاغذي تیارې جوړولې، د معلمانو له خولو د چایو پیالې نه لرې کېدې، خو موږ داسې نه یو، زحمت باسو. ستاسو په حساب په 50 کاله کې ایله 5 سمته راورسېدم. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو وویل ستاسو 50 ورځې زموږ یوه ورځ ده، زموږ ټول کال 100 ورځې وي. یو دم یې وخندل. پوښتنه دې ونه کړه چې څنګه؟ تواب غلی و. خیر، زه به درته وایم. زموږ ستوري تر مځکې 100 ځله لوی دي، خو کوچنی لمر لرو، ځکه مو ستاسو په حساب ستوري په 500 ورځو کې یو ځل پر خپل محور راګرځي. تواب ورو وویل نو ته څو کلن یې؟ په خپل حساب 10 کلن، خو ستاسو په حساب 100 ته رسېږم. نو تاسو څو کاله عمر کوئ؟ موږ ناروغي نه لرو، هر یو مو 100 کاله چې ستاسو 1000 کاله کېږي عمر کوي. او بیا چې وخت مو پوره سو په خپله اور اخلو. نو زه څه مرسته درسره کولی سم؟ بس ډیر دې نه پازابوم، کله کله معلومات راکوه. اوس باید لاړ سم، ماخوستن راځم، خو ګوره په خپله کوټه کې به یوازې یې. جوجو ورک شو. تواب ماخوستن خپلې کوټې ته ولاړ. مورې پسې ورغله، خو ده ویل چې نه وېرېږم. په کمبله کې پروت و چې سپینه رڼا شوه. جوجو وار له واره پر دیوال لاس تیر کړ، د کمپیوټر غوندې سکرین ته یې ګوته ونیوله. ویې ویل زموږ خط نه سې لیدلی، برکې حروف دي، خو زه به د خپل تحقیق یوه برخه درته ولولم. ستاسو د څنګ په کلي کې یو واده و، د ډوډۍ په وخت کلا ته یو زلمی راغی. 14-14 کاله به یې درلودل. خپله خور یې پسې غوښته، خو د کور خاوند یوه روپۍ کړ. ویل یې چې نامحرمه یې. په منډه یې له کوره وایست. خبره خلاصه نه شوه، د کور خاوند د باندې پسې ورغی. کلیوالو ته یې ویل څو کسه پر هلک ورټول شول، دومره یوه ډبه وه چې له اخه ټوخه ولوېد. ویل یې چې زموږ خویندو میندو ته دې کتل. خو ماپښین په همدې سرای کې دوو پیاوړو ځوانانو ټول واهه. پیغلې پرې راګرځېدلې وې، نه یې ځانونو ته پام و او نه هم ټکریو ته. له څرخ سره به سپینې غاړې او خلاص ټټرونه ښکاره شول. جوجو غلی شو. یو دم یې تواب ته وکتل. ویې ویل پوښتنه، دا دوه ځوانان څوک ول؟ هلک په حیرانۍ ورته وکتل. ډمان، له ټول کلي سره خپلوي لري؟ نه. محرم دي؟ نه، خو په سیالانو کې یې نه ګڼو. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ، اه، نږدې دي چې له ډېرې خندا اور واخلم. یو دم غلی شو، پر شیشه لاس تیر کړ. ویې ویل ستا ځوابونه مې ولیکل، د تحقیق استاد به مې حیران سي. ماشوم محرم نه دی، خو دوو پیاوړو ځوانانو ته نڅېده محرمه ده. کوټ کوټ کوټ، جوجو بچو سم ځای ته راغلی. د تحقیق لپاره تر دې حیرانوونکي خلک نه سي موندلی، د دوی هر څه د سیالانو لپاره دي. یو دم غلی سو. ویې ویل ګڼ کور مو دی، ټول مې وګڼل، 19 تنه یاست، څه سره کېږئ؟ تواب وویل هغه چې جړه لونګۍ تړي، ډبل سپین برېتونه دي، او ملک لالا ورته وایي نیکه مې دی، چا چې تراکتور جوړاوه هغه مې پلار دی، هغه بل ډنګر سړی مو تره دی، اته اولادونه لري، 5 لوڼې او 3 زامن. او تاسو؟ زه او 5 خویندې. ښه نو اوس باید خپلې سفینې ته ولاړ سم. تواب په حیرانۍ وویل سفینه؟ ساس په چوتره کې مې یوه ګرده جالۍ ولیده، بس لکه ټوکرۍ، کورت یې لمر ته پکې ایښی و. سفینه هماغه رقم شکل لري، ځکه ته پکې راغلی یم. نو چرته ده؟ په غونډیو کې مې یو ځای پټه کړې ده. اوس ځم، خو سبا ټوله ورځ درسره یم. جوجو ورک شو.